پدی خبری ټولګه کې د شیګانو د امنیت په اړه اندېښنې ملګرو ملتونو افغانستان کې د شیګانو او هزارګانو خوندیتوب لپاره د اقداماتو د زیاتېدو غوښتنه کړې ده. د غزې پر پولې د پوځي ټانکونو ځای پر ځای کول د اسرایلو پاوز اوس جګړه د غزې په سویلي برخو متمرکزه کړې ده. مرسته رسونکي ادارې د عامو خلکو په وضعیت اندېښمنې دي. او د خوست د هندوانو یوازینی استازی د افغانستان په خوست کې د اهل هنود له ډلې یوازې یو سړی پاتې ده او په دغه ولایت کې دوکانداری کوي. پاتې هندوان له خوسته وتلي دي.
السلام علیکم خراغلاست. نن سه شنبه د دسمبر د میاشتې 15مه نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نورې خبرونه په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی شئ. تاسو کوربه زه احمد شکیب یم. په دې خبرونه کې زما همکار سمیع الله جلالزی د حماس او اسرائیلو د جګړې تازه جزئیات شریکوي. په اسلام آباد کې له خپل همکار خدای نور ناصر سره د یو امریکایي پلاوي د سفر او د دغه پلاوي د لیدنو کتنو په اړه غږیږو. او د پروګرام د میلمه سره د منظور پښتین د نیولو او د پاکستان د بشري حقونو د کمیسیون لخوا د هغه د خوشي کېدو د غوښتنې په تړاو بحث لرو. له ټولو څخه په مننه لومړی ځو پاکستان ته. د امریکا د حکومت یو پلاوی په پاکستان کې میشت د یو شمیر افغانو کډوالو په اړه د خبرو لپاره اسلام آباد ته رسیدلی ده. له بلې خوا ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د امریکا خاص استازی ټام وست هم پاکستان ته سفر وکړي. په دې اړه نور معلومات له خپل همکار خدای نور ناصر نه اخلم چې د همدا اوس په اسکایپ پروګرام سره ملګری شوی ده. ناصر صاحب سلامونه، پروګرام ته په خیر راغلی. پوهیږئ چې پلاوی له چا سره کتلي او د دوی د لیدنو کتلو پایلې څه دي؟ ناصر صاحب
ډېر مننه شکیب صاحب. نن چې که څه هم ملاقاتونه شوي دي خو یوازې د یو ملاقات په هکله ویل شوي دي، او هغه د دې امریکایي پلاوي د پاکستان د لومړي وزیر د افغانستان لپاره له خاص استازي محمد آصف دوراني سره ملاقات کو چې په هغه باندې دوی دواړو په خپلو ایکس پاونډ باندې لیکلي دي چې وایي دغه ملاقات یې شوی دي او تر ډېره پورې د افغان دلته چې کوم افغانان میشتي دا هغوی لدی ځای د خوندې استرو لپاره وای په غی باندې خبرې سره کړې دي. خدای واجه د دوی یواجه نن ورځ نه و، د پرون دغه پلاوی راغلی دی او ټاکل شوی چې تر پنځم به پوری بدل تبي، او د نورو پاکستاني چارواکو سره هم ملاقاتونه کوي. د دغه سفر لوی موخه د همدی افغانانو لدی ځای خوندې استلی چې لتیر یو نیم کال دوه کلونو راځي عام لمیاشت میاشت راځي دلته په پلازمینه اسلام آباد او په پاکستان په نورو سیمو کې افغانان میشتي او د امریکا او نورو هیوادونو ویزو ته منتظر دي. نو د هغوی د ژر تر ژره او خوندي استلو لپاره د پاکستان څخه دغه پلاوی د سفر لوی موخه همدا یادیږي چې وايي په همدې باندې په پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي.
مشخصا دورانی په دې اړه څه ویلې دي د سفر او د لیدونکو کتنو په اړه؟ آیا څه ډاډ ورکړ شوی دی د هیته؟
که څه هم نن لومړی ورځ و د دې ملاقاتونو، یوازې دومره ویل شوی دی چې دغه خبرې په ښه ماحول کې سره وسوي. دواړه خوشحال ښکاري، خو دا چې درې ورځې لا هم نورې شته او نه یوازې له آصف دوراني سره بلکې نورو پاکستاني چارواکو سره هم ملاقاتونه شته. نو د دغو ملاقاتونو په پای کې او بیا د دې نتیجې باندې سړی خبرې کولی شي چې آیا کومه پرېکړه وسوه په دې کې، کوم وعده ورسره وسوه د پاکستان له خوا له دې سره کنه. نو دا بیا چهارشنبه یا پنځشنبه بیا پته لګیږي چې څومره په دې کې پرمختګ شوی دی.
په اسلام آباد کې د امریکا غږ همکار خدای نور ناصر صاحب ډېره زیاته مننه له معلوماتو. بخیر اوسئ.
تاسو هم مننه.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مختلفو ادارو په افغانستان کې د شیعهګانو او هزارګانو د خوندیتوب او د اقلیمي تغیراتو د ناوړو پایلو په اړه اندېښنه ښودلې او په دې اړه د جدي اقداماتو د کولو او مرستو غږ کړی دی. نور جزئیات په ریپورت کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ دفتر یونامه په افغانستان کې د شیعه هزارګانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه د څېړنو غوښتنه کړې. یونامه نن د ایکس شبکې له لارې په یو پیغام کې ویلي،
تیر میاشت کې د شیعه هزارګانو پر وړاندې په کابل، بغلان او تازه تازه په هرات کې زیات تاوتریخوالي شوه. یونامه د قربانیانو سره خواخوږي کوي، د دغو پیښو د مسولینو مجازات او د زیانګاله وګړو د خوندیتوب غوښتنه کوي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي هم د هزارګانو پر وړاندې د څېړنو په اړه د یونامه غوښتنه ورغبرګه کړي. ریچارډ بینټ وایلی
زه په هرات کې د دوه شیا عالمانو د وژل کېدو خوشنونکو راپورونو ته ګورم. لدی وړاندې هم په دغه سیمه کې یو بل عالم وژل شوی وو. زه د مجرمینو د مجازات کولو لپاره د هر اړخیزې څېړنې غوښتنه کوم.
د افغانستان د شیا هزارګانو د امنیت په اړه اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې د تیرې جمعې پر ورځ د هرات ولایت د جبرائیل خارګوټی کې ناپېژند وسلوالو په یو ریکشا کې پر سپرو دوو شیا دینی عالمانو باندې په ډزو کې لږ تر لږه وته نه وشل او یو تن یې ټپي کړ.
کشتار و ترور علما و مردم اهل تشیع از سوی گروه ها و یا افراد ناشناس مردم را نگران کرده و مردم اهل تشیع افغانستان خواهان پیگرد عاملان این رویدادها از سوی حاکمان فعلی افغانستان هستند و از طالبان که مسئولیت حکومت فعلی افغانستان را به عهده دارند می خواهند که امنیت جان و مال آنها را بگیرد. در غیر این صورت مردم مسلح شده و خود امنیتشان را تأمین خواهند کرد.
په ورته وخت کې ملګرو ملتونو یو ځل بیا د متحده عربی اماراتو په دوبی ښار کې د اقلیمی بدلون په اړه په غونډه کې د افغانستان د ناوړه اقلیمی حالت په اړه اندېښنه ښودلې او له ګډونوالو څخه د افغانستان د اقلیمی وضعیت ته د پاملرنې غوښتنه کړې. د آسیا و عرب سمندر لپاره د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام ویلي
افغانستان د اقلیمی ناورین په درشل کې دی. موږ باید افغانستان د خلکو د خوندې راتلونکو او د ځمکې د کورې د خوندیتوب لپاره افغانستان کې د اقلیمی بدلون د تغیر سره مبارزه پیل کړو.
انګیره نه ده چې د اقلیمی بدلون له کبله لتیرو وو لسیزو راهیسې افغانستان له وچکالۍ، بی وخت ورښتونو، د تودوخې لوړې درجې او سیلابونو د زیاتېدو د ستونزو سره مخ دی. ملګرو ملتونو ویلي چې افغانستان د اقلیمی بدلون له کبله د نړۍ په لسو ډیرو زیانګالو هیوادونو کې شپږم دی او د دې ستونزې پر وړاندې د مقابلې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د پاکستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین د نیولو د پلاتونو غوښتنه کړې ده. په دې اړه د ډان رسپانې د تحریر مسؤل اسماعیل خان سره خبرې کوم چې د همداوس په سکایپ پروګرام سره ملګری شوی دی. اسماعیل خان صاحب، ډېر ښه راغلاست. دا ول ځل نه دی چې د منظور پښتین د موټرو په کاروان باندې بریټ کیږي او یا ډزی کیږي، لاملونه څه دي؟ او د کمیسیون په باور د منظور پښتین او ملګرو سره د پاکستان د ریاست دغه دښمنی کله پای ته رسیږي؟
تاسو ته چې دا اوس اچګزې صاحب چې د داخلي چارو تکي رئیس په بلوچستان کې نو هغه س تورنه لګولې دي په مزدور پښتون صاحب باندې، بیا دا ویل دي چې هغه باندې په بلوچستان کې بندیز دی. حالانکه دا خود آئین او زموږ پاکستان په دستور کې دا دي چې یو تګ راتګ باندې هیڅ قسم سفری بندیزونه نشي لګېدي تر هغه وخت پورې چې تر څو قانوني وجه نه بیان شوی یا په تحریر کې سم کې تراغلې دي. د دې هم روانو بیا دغه رنګې د غوښو بیا په الزام ولګېل چې دې کسانو ډزې کړې دي. دې وایي چې په دې باندې ډزې شوې دي، د پولیس تاړه خدلې وي، دا ډزې ډزې شوې دي. بهر کې بیا ونی بولې شو اوس بیا نوې دغه دا و چې دې د ډېر اسماعیل خان زمونږ چې کوم بل سوالي ده د پښتونخوا دغه پولیس تا والا شوې دي او دلته په بیرته دې هو ترې لګلې دي. نو پښتون صاحب د دې نه مخکې دغه دودري ځل هڅه کړې وه چې بلوچستان ته لاړ شي، په مختلف موقعو باندې کله دې غواړي چې د سند ته لاړ شي، یو ځای بل ځای ته ځای په ځای باندې په دبا باندې بندیزونه لګولي کېږي په تګ راتګ باندې. دا یو مشکل تر اوسه پورې د پښتون تحفظ موومنټ چې کوم دی دلته کې غوزنګ دغې مشرانو په خصوصي توګه باندې بیا د پښتون صاحب په تګ راتګ باندې
منظور پښتین د یو ډیر لوی تحریک رهبری کوي، زرګونه پلویان لري او په دې تیرو څو کلونو کې لوی لوی مجلسونه کړي دي. اما تر اوسه پورې د ریاست په کچه په لوړه سطحه د منظور پښتین سره د پاکستان چارواکي ناس نه دي چې ورسره وغږیږي او اندېښنې واوري. ولې د صدر اعظم په سطحه، ولې د پاوز د مشر په سطحه کسان ورسره نه ګوري او غږ نه اوري؟
دا څه د چې مخکې شروع کې یو څو حصے شوې چې منظور پښتون صاحب سره د لیدنو کتنو په شروع کې شوې، بیا دا و چې د حکومت بازی کسان چې کم دی هغه هم چارواکي دا هم لیدنه کتنې شوې، سیاسي کسان هم سره لیدنه کتنې کړې. خو هغه وخت کې د منظور پښتون صاحب سره د خبرې خوند جوړ نکو خبرې مخې ته لا نړۍ داغی روز نفس بیا تر نن روز پوری دا منظر پشتین سے مسالہ دا جوڑا شوی دا چی پاکستان کی دا فوج کم از کم نقطۂ نظر دا دے چی پشتین سے کمی خبری کی کم کمی غختری کی حگا دا آئین دا قانون ماورا دی او یا دی دا پاکستان پر ضد لگیا دی داغی
کما خبر دا پاکستان دا قانون پر خلاف دا
غٹا مسئلہ دا چی کم دا آگا ہم دا مزدور پشتین سے چی سمرا خبر دی پائے کی دا سرمان دا فکر نکو جی دا سا خبر دا چی آگا دا یا دا آئین دا پر ضد دا یا دا پاکستان دا قانون پر ضد دا فو یو دا خبر دما خیال دا فوج دا خدا خبر کول چی یا دا حکومت دا ریاستی توی چی کم دا غدی یا غیتن زمون دا غی دا خدا خبر کول چی دی خبر پر ضد دی ما تا خو ترسو پوری پدا سی خبر مخیط ندا را غلی چی دا غی ندا سی معلوم بشی چی منظور پشتین سیب دا حکومت خلاف یا دا ریاست خلاف یا دا آئین یا قانون یا دستور خلاف خبر کڑی خو تدی خبر تر تاسو ګورې دا عمومي چې کم زمونږ قبایلی سیمه کې کم حالت دي نن سبا دغه په چوکاټ کې قتل پکار دی او زه فکر کوم چې هلته نه چې کم آواز راپورته کیږي نو د فوج دا خیال داری جوړ دا ځکه چې فوج په قبایلی سیمه کې موجود دی دا غزه په تنظیم کې په سرام کې فوج ډیر زیات تلاثر لري نو فوج دا غړي چې منظور پښتون سیب چې څو مختلفې کې دا فوج پر ضد روان دي
سي راځي چې د افغان کډوالو د مسلې په اړه هم لږ څه وغږیږو پاکستان له دې بهیر نه څه تر لاسه کړل په دې وروستیو کې هغه بریدونه چې په خوا روان اوس هم کیږي او دا ښکاري چې دا د کډوالو ستونزه نه بلکې د پاکستان یو داخلي موضوع ده امنیتي مسایل دا د کډوالو وستل پاکستان ته څه ګټه ورسوله تر دې دمه پورې
عمومی طور باندې دا خبرې کېده چې افغانان چې کوم دی هغه دلته په جرایمو کې دغه دی ککړ دی نو ما چې خپل سټڈی کړې و پاره کې د افغانانو شمیر د یو اشاریه صفر یو فیصد نه هم کم نو دا عمومی دا باندې خدا ته تور لګولې کیږي خو دا سم دقیق اوس پورې آزاد شمار نه راغلی چې دا
نو تاسو فکر کوئ چې دا یو پلمه و دا یو پلمه و د حکومت لپاره چې کډوالو باسي
نو دا غټه مسله چې کومه ده غدار چې دی وخت کې د پاکستان او د طالبانو ترمنځ د افغانستان د طالبانو ترمنځ حالات اړیکې خرابې دي او دا کډوال د پاکستان سره چې کم بلاس کې کم دغه دی پای کې یو چې کمې کړی دی هغه بیا د پاکستان سره دا وان ترانزټ ریټ یا نور دا رنګه خبرې پاکستان سره دی هغه غوښته انسټرومنت سو هغه دغه استعمالي په دغه چې په طریقه باندې طالبان افغان طالبان دې ته مجبور کی چې دې خبر اوري
bale یعنی تاسو باور دا چې د کډوالو د مسلې نه خراغ لاس رزونه لريوالو مسایلو ته د اسرایل او حماس ترمنځ د جګړې په دوام اسرایلی ځواکونه نن سه‌شنبه د غزه په سویل کې پر خان یونس ښار هم خپل عملیات پیل کړل اسرایلی پوځیانو په داسې حال کې اوس خپل تمرکز د غزه سویلی برخه ته کړی چې مرسته رسوونکو سازمانونو د عامو خلکو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده بل خو ملګرو ملتونو خبردار ورکړی چې په غزه کې د ولسی خلکو لپاره د خوندي سیمو جوړول ناممکن دي د خبر نور حال خپل همکار سمیع الله جلال الدین اخلم چې دیم دا اوس د کانګرس ماڼۍ له خنا پروگرام سره ملګری شوه د جلزه صاحب د جګړو تازه حال څه ده او نړیوال بنسټونه د بشري وضعیت په اړه څه وایي
شکیب سلام تاسو او قدرمنو لیدونکو ته اسرائیل ځواکونو لکه څنګه چې تاسو وویل نن سه شنبه د غزې په سوهیل کې د خان یونس پر ښار خپل پراخ پوځي عملیات پیل کړي او ویل کېږي چې د عملیات تیرونه د حماس او اسرائیلو ترمنځ اوربند له پای ته رسېدو وروسته د اسرائیلي ځواکونو پراخ ځمکني عملیات دي د سیمې اوسیدونکو ویلي دي چې اسرائیلي ټانکونه او عسکر د خان یونس ښار ختیځو برخو ته داخل شوي دي او د لویدیځ په طرف د تګ په حال کې د اسرائیلي ځواکونو د تیرو څو ورځو راهیسې د دې سیمې اوسیدونکو ته خبرداري ورکړې و چې د سیمې څخه د وټول لپاره ځانونه خوندي ځایونه ته ورسوي. بل خو بشري سازمانونو ویل دي چې عام خلک ملکی وګړي خوندي سیمو ته د تګ لپاره خوندي لاري نه لري. د جګړې په زیاتېدو سره د زیاتېدو ترڅنګ نړیوالو بنسټونو مرستکونکو ادارو ویل دي چې په غزه کې 1.3 میلیون کسان همدا اوس بې ځای شوي دي او د دوی مشکلات ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي. د بشري جنجالونو د بشري مرستو د کموالي او همدارنګه د جګړو د زیاتېدو سره په یو وخت د قطر امیر نن سه شنبه وویل چې هیواد په جدي ډول کار کې چې د حماس او اسرائیل ترمنځ یو ځل بیا اوربانټینګ شي. د قطر امیر نن د خلیج د هیوادونو له مشرانو سره په غونډه کې وویل چې دوی هڅه کوي ډیر ژر اوربانټینګ شي، اما هغه زیاته کړې چې لن مهاله اوربند د یو پراخ او جامع اوربند ځای نشنی ولې خدې دی ټولو نن درو سره په یو وخت د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړو په دوام په ټولنیزو رسنیو کې د دوه دوو طرفونو د جګړو لامل هم په ټولنیزو رسنیو کې جنجالونه او مخالفتونه رامنځته شوی او شمیر کسان د اسرائیل او یو شمیر بیا د فلسطین ملاتړ کوي او دغه جنجالونه په ټولنیزو رسنیو کې کله په تاوتریخوالو هم اوري. خو ځینې نور بیا دغه د ټولنیزو رسنیو جنجالونه د مذاکراتو د تفاهم لپاره د حل لار هم بولي.
د اسرائیل او حماس د جګړې په اوږدو کې ټول روسي بدلونونه او نظریات پر ټولنیزو رسنیو خبره شوې دي، خو په متحده ایالاتونو کې دا ډول د فلتاری یا ارزونې پرته معلومات چې له محتوا پرته خپریږي گیج کوونکي او تیریستونکي دي، په خاص ډول د سیاسي فکر درلودونکو ځوانانو ترمنځ. براندن لچ د امریکن پوهنتون محصل او پم پوهنتون کې د امریکایي يهودانو د کمیټې مرستيال دی.
ټول د یهودیت ضد یا د فلسطین د ملاتړ او یا هم د اسرائیل د ملاتړ څخه د ډکو آنلاین محتویاتو په واسطه بمبار کیږي. دا هغه څه دي چې پر انسټاګرام راځي او کیدای شي د ذهني مشکلاتو لامل شي. زه همدارنګه وایم دا واقعا یو ویرونکی وضعیت دی چې د یو ځوان محصل په توګه ورسره مخ وي.
د واشنگتن شاوخوا پوهنتونونو او فاکولټو کې محصلین له نورو کسانو سره خبرې کوي او د هغوی نظریات چې یا د فلسطین او یا هم د اسرائیل ملاتړ وي پوښتي. اسرائیلیان او فلسطینیان په یو ډول د واشنگتن په ملي پارک سیمه کې د خپل قهر او غصې د څرګندولو په هدف راغون شوي وو. طاهر هرزولاد د فلسطین لپاره د امریکایي مسلمانانو د ټولنې یو مسؤل دی.
Our community
دلته زموږ ټولنه د فلسطینی امریکایانو ټولنه لکه څنګه چې تاسو ولیدل په زرګونو کسان راوتل او خپل مخالفت څرګند کړ.
د اکتوبر په اومه پر اسرائیل او د حماس د بریډ رئیس چې لعمل 1200 کسان ووژل شول، د ټولنیزو رسنیو اکثریت محتویات او د خبری رسنیو راپورونه د اسرائیل له خوا د غزې په محاصره متمرکز دي، کوم چې د حماس تر کنټرول لاندې د غزې د روغتیا وزارت په وینا لعمل 4000 کسان ووژل شوی دي. یو شمیر ځوانان په لنډ شکل د یو طرف پلوی د اړیکو لپاره یو ښه فرصت ګڼي. ماکس کیتس او فرید عبدبی د جورج واشنگتن په پوهنتون کې د کیل مانز او هیپ نامه یو آنلاین رسنۍ جوړ کړی چې هدف یې د کالج له محصلینو او نورو ځوانانو سره د هغوی د مفکورو په څرګندولو کې مرسته ده.
And I'm sure there are people radicalized.
دا ایم په دواړو خاو کې یو شمېر افراطی کسان شته، خو اکثریت یوازې صحیح دي او تر ډیره په دې متمرکز دي چې هغوی څوک دي او نصیب یې څه دی. کدواړه اړخونه په یو خونه کې کینی راځي وایو په جورج واشنگتن پوهنتون کې د اسرائیل او په فلسطین کې د عدالت لپاره او هغوی د یو سات لپاره وغږیږي. هغوی به دا پیدا کړی چې له یو بل څخه کرکه نه لري، هغوی د یو بل د باورونو سره مشکل نه لري. دا یوازې د هغوی د پیژاند مسأله ده چې په جیوپولیټیک سټیج کې په ټکر کې دی.
دا ډول غونډي همدارنګه کولی شي د انټرنیټ په واسطه د افراطي شویو ډلو ترمنځ آنلاین اوربند هم راولي، که څه هم هغوی د حماس او اسرائیلو ترمنځ کمزوري دي.
جوازه سب د فلسطین او فلسطینیانو سره د امریکا د مرستو تازه حال څه دی؟ څه مرستې رسیدلې دي دوی ته؟ د نړیوالې پراختیا لپاره د متحده ایالاتونو د ادارې یا یو ایس ای ډی مشره سامانتا پاور نن سه شنبه مصر ته رسیدلې ده. د دې ادارې یو بیان د رویټرز خبري اژانس ویلي دي چې دا به د دې سفر په جریان کې له فلسطینیانو سره 1.5 میلیون ډالر نور مرسته هم اعلان کړي. میرمن پاور د امریکا د دفاع وزارت په ویالو تک کې مصر تر رسیدلې او ځان سره شپږ د زره ټنه خوراکي مواد او طبي امکانات هم لیک ډول دي ویل کې چې دا به د دې سفر په جریان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب تر څنګ د ډیرو بشري مرستو په تر سره کې دوه هم ټینګار وکړي. شکیب
ډیر زیاته مننه کوم. په خیر اوسئ. په نورو لاندو خبرونو کې د بریتانیا د کورونیو چارو وزیر جیمز کلیورلی د سیشن به پورز رواندا ته سفر وکړ څو د کډوالو پاړه د هیواد د اړوندو چارواکو سره یو تړون لاسلیک کړي. دا غو بهیر دی چې د بریتانیا محکمو منع کړي، خو د بریتانیا حکومت غواړي چې وطنونکي کډوال مسترد او رواندا ته ولیږي. بریتانیا او رواندا د یو د 2002 کال په اپریل کې هوکړه کړې و چې د بریټش د سرحدي لارې نه وختونکي کډوال رواندا ته واستوي څو د پناه غوښتنې بهیر بشپړ شي. د بریتانیا حکومت په دې باور دی چې ښایي دا ډول اقدامات د کډوالو د راتلو مخه ونیسي. د بولیویا لپاره د متحدو ایالاتو یو پخوانی سفیر ویکتور مانوئل روچا چې اوس یې عمر 43 کاله ده په دې تورن شوی دی چې د 1901 میلادي کال راپدې خوای د کیوبا لپاره جاسوسي کوله. پولیسو روچا د همدې تیرې جمعې په ورځ د فلوریدا ایالت د میامی په ښار کې ونیو. هغه د بهرني هیواد لپاره د جاسوسۍ په توګه د جاسوس په توګه د کار کولو او د جالي پاسپورت ترلاسه کولو په شمول ګڼ شمېر تورونه لګېدلې دي. دا هغه پر ضد په شکایت کې ویل شوی چې د کیوبا استخباراتي جاسوسانو سره یې کتلې دي او د خپلو سفرونو په حق لې د متحدو ایالاتو حکومتي چارواکو ته ناسم معلومات ورکړي. مانوئل روچا د دې قضیه په اړه د لومړي ځل لپاره د دوشنبې په ورځ محکمې ته حاضر شو او د قاضي په مخ کې ومنل چې د پرسشي تورن دی. تاکل شوی چې د امریکا ولسمشر نن سه شنبه د یو لړ ټاکنیزو منډو ټولو لپاره د باستون ښار ته ولاړ شي. په ماساچوسټس کې د دیموکرات ګوند ایالتي مسولین وایي چې بایدن به د جیمز ټیلر په هنري کنسرت کې چې موخه د ټاکنیزو کمپاین لپاره د بسپنې راټولول دي برخه واخلي. دا کنسرت د ټکټونو بیه له $50 پیلېږي او تر $2500 رسیږي. بایدن د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن ډي سي کې او د جمعې او شنبه په ورځو په کالیفورنیا کې ورته غونډې لري. د امریکا د ولسمشر کې دوه لپاره یوازې سلور جمهوریت غوښتونکو کاندیدان دروان کال سلورمې او وروسته مناظره لپاره پاتې شوه دي. د دې معنا دا هم ده چې په 2024 کال کې د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ د ټاکنو وړاندې د کاندیدانو څخه د ډیر څه اوریدو فرصت ترلاسه شوه ده. نور جزئیات په ریپورت کې.
یو هم میاشت وړاندې په 13 مناظره کې 15 کاندیدان وو. اوس د سختو ویټیاو له امله د سلورمې مناظرې لپاره یوازې سلور کاندیدان پاتې شوي دي. هر یو به دوه مهم اهداف لري. لومړی نورو نزان جلا خودل او دویم د ډونلډ ټرمپ څخه توپیر، یعنی دوی به په پخوانی ولسمشر باندې د نورو بریدونو پلټ کوي وي. د نیو جرسی پخوانی والی کریس کریستی د ټرمپ مخالف کاندید په توګه پیژندل شوی، خو نورو د ټرمپ د پلویانو لاغو سکولو څخه ډډه کړې.
زما پان پښتنه او مشکل دا دی چې هغه مسلې او اندېښنې کوم دي چې د ګوند غیر ټرمپ څنګه متحرکوي، یا د ګوند هغه څنګه چې په کلکه د ټرمپ ضد ده، یا هغه خلک چې ټرمپ ته رای ورکړي، ځکه چې هغه د جمهوری غوښتونکو نوماندو خو خلکو له ټرمپ سره د ودرېدو قول نه دی کړی او ممکن دوی آزاد وي چې د بل چا لپاره د رای ورکولو وړاندیز ولري، په ځانګړې توګه که چېرې ټرمپ په خپلو ټولو قانوني مسلو کې ښکېل ښکاري.
د قانوني مسلو سره سره چې پکې یو نوی جنايي تورونه شامل دي، ترامپ په دې سیالۍ کې تر ټولو مخکې دی. د تیر اونۍ ټول پښتني خای چې ترامپ د فلوریدا والی رون ډیسانټس او د متحده ایالاتو پخوانی سفیر نیکی هیلی څخه 80% مخکې دی. ترامپ په سلورم ځل هم په مناظره کې ګډون نه کوي. د چاشمې په بحث کې نوی خبره به د حماس نه د يرغمل شوو اسرایلیانو خوشی کول وی. کاندیدان په دې اړه د ریپبلیکن ګوند ورته د اسرایلیانو ملاتړ کوي.
زه فکر کوم که څه هم د اوربند په اړه به یوه پوښتنه وي چې آیا دا باید شتون ولري یا نه. تاسو پوهیږئ د يرغمل شوو کسانو خوشی کېدو ته د دوام ورکولو خبره به کیږي، یا که دا کار بریالی نه وي نو دوی باید په غزه کې عملیاتو ته اجازه ورکړي چې په پای کې د يرغمل شویو د خوشی کولو هڅه وکړي.
دا کاندیدان به د چهارشنبې په شپه 2 ساعته وخت ولري چې د جمهوري غوښتونکو رای ورکونکو ته خبري وکړي. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خپرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
د افغانستان په خوست ولایت کې د اهل هنود لړلې یوازې یو سړی پاتې ده او په دغه ولایت کې دوکانداري کوي. دا وایي هیله لري چې یو وخت بیرته افغانستان ودان شي او نور هیوادونو ته د دوی کډوال شوی کورنۍ بیرته وطن ته وګرځي. درځي چې دغه وطنوال پښتنې ته ورشو.
دا جلال آباد ده. تر دا څو کال مخکې پوري پکی اهلی هنود د وطن هاري تودې سړې پالل شوې. په ملي او کلتوري دستورو کې دا خلک تر هر چا مخ کیو، خو اوس په دې خار کې له دوا اهلی هنود پاتې دي. په داسې حال کې چې په خواهش میر سل ګونو، خو په خوست کې بیا له دې ډلې ایله یو سړی پاتې دی. جگیت سنگ چې خوست کې زیږیدلی اوس شپېته کلن دی. وای دوی د فریم نگر په نام لوی کله لار او غنی کورنۍ دلته آباد وي، خو وطن کې خپل منځي جګړو د دوی ډيري کورنۍ اړ کړی چې افغانستان پری دي او اوس د دلته یو واځي پاتې ده.
بس هغه لوري ز پوتشوالو ز خپل ام بترالو مون دخل ګرون او دوی سم تو بیا په مينم وا او دخل خلق دي دوی سره مو ژوند گزاره کې دل ز پوتشو مشرون وو مونږ وو دو تای وو برستلو متار ترلو او مړی تا ورتلو قام خدیم مو سره شریک او مو سره ډېر مونږه اوسه کومه کنه کړی دي مو سره کومه کنه کړی دي.
جگیت سنگ تا غشپه د ژوند تر ټولو بده خاطره ور پزړه ده چې د دوی د قوم نږدې ټوله کړي بار شوي او سهار یې هغه خلکو ډک کله خالی وو. دا سړی کلونه کیږي چې د پخلی مسالې او د سبزیجاتو تخمونه خرڅي. وای هله لري چې ایو ورس کډوال شوی افغان اهلی هنود بیرته وطن تستانه شي. ګن خوستیان لال سنگ سره خپل ملګرتیا پالی او ای په هغه تیر وختونو په سیخه پښوی.
لنن ناس شعر لا ثابت تر اسکول امخته چې کوم سکون دول د اوسیدل په خوست ولایت کې د مینې په کلی کې د سره مون مخه ډیره مینا محبت وا تاګر تاګو مړ ژوند دي ته بعد ته تلو ارترو منځله سونه وکوال په ډیره مینا محبت وا.
خوست کې مشتو اهلی هنود یو ځانګړې خوانځې لار او یو لوی درمسال هم، خو د درمسال ډیری برخې رالویدلی او سنگ یوازینی سړی دی چې د غلطه خپل مذهبي رسوم ادا کوي او هیله لري چې که د طالبانو حکومت یې بیرته ور جوړ کړي.
زه ګلالی افغانستان غواړم، ښکلی افغانستان غواړم. جنګ ورک شي دغه نه غواړم. جنګ جګړې ډېر وځپلې شو، خلک ډېر مړه شول، هغه شول. دا د درمسال دا خو اول مې غوښتنه بلې تم نشته د درمسال متحده جوړ کړي، ویلې چې دا ډېر رنګ دی، ضعیف دی او موږ زړونه چې دا غواړي متعدد درمسال جوړ کی. مو اټول خوش انبان خو پرګل اټول افغانستان انبان بو پدی باندې خوش انبان سکون بټول په خوشحال سی.
په خوست او ننګرهار کې د اهلی هنود ډیر زمکه غصب شوی او لا پری د غاصبانو منګولي خخیدی، مګر نه خو په جمهوریت او نه د طالبانو په حکومت کې د غزمکه بیر تخپل مالکانو ته وسپارل شوی. که څه هم د جمهوریت تر وروستیو کلونو افغانستان کې لا سلګونو اهلی هنود ژوند کاوه، خو په 2013 کال کې په جلال آباد کې د دوی پر سرلارو خلکو لزان مرګي برید او بیا د طالبانو د اوسنی حکومت په حوالو کې کابل کې پر دوی بریدونو ګڼ میشت اهلی هنود اړ کړل چې افغانستان پریدي.
پښتو خبری خبرونه همدلته پای ته رسیږي. سوشه به ورسته دری خبرونه پیلېږي چې قربانه سحر عظیمی ده. سرجان سلام، په خیر راغلی، مهرباني. تاسو په دری خبرونه کې څه مطالب لرئ؟
مننه شکیب جان، سلام به شما، سلام به دوستای بیننده. در نیم ساعت آینده آخرین جزئیات از نشست ویانا محور بحث برنامه خواهد بود. در برنامه در رابطه با آخرین تحولات از غزه و اسرائیل هم برای شما گزارش زنده داریم. وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان هم موضوع گزارش زنده دیگری است که همکارم از پشاور برای شما در موردش گزارش میده. در خلال برنامه موضوعات دیگه هم هست. امیدوارم که تا آخرین دقایق برنامه با ما باشید و ما را همراهی کنید.